د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر برخلیک به د څېړنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي. دغه راز د پکتیا د مدني ټولنې استازي او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې له دوو کلونو راهیسې مهم ریاستونه سرپرستان اداره کوي او مرکزي حکومت باید دې مسلې ډېر ژر غم وخوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. خو لومړی رحمت الله افغان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ریاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
او سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لوی څرنوالي وای د حکومت په هر سطح باندې اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د زابل سیمې چارواکي وای په شاجوی ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی د خپل واسکر د چاودنې لامل وژل شوی او د امریکا د منتخب ولسمشر ویان وای هیڅ شواهد نه دی راسره شوی چې وخی روسي هکرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې نفوذ کړی وو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څرنوالي وایي د حکومت په هر سطح باندې اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د لوی څرنوالي چارواکي د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبه پر ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر دنده وځنډوله. د لوی څرنوالي د اطلاعاتو او عمادي کوریس آصف فیاض ازادي راډیو ته وویل د اداري فساد سره مبارزه د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
لوی سرنوالی او په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه پریکړه کړې چې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړي او د دې مرکز په جوړېدو په خط کې د هغو افرادو او اشخاصو محکمې ته لاره پرانیزي چې د اداري فساد په لویو قضیو کې لاس لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پاړه د موظف هیئت د چړنو نتیجو ته پټم دي. په هر کې چارواکي وای عبدالرزاق وحیدی د مالی فساد په ځینو مواردو کې په لاس لرلو تورند دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نه جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژل دي. د دې وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوه ورځو کې د لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار په ولایتونو کې بیلابیل عملیات ترسره کړي او د حکومت مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اړولي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د زابل سیمې چارواکي وای په شاجوی ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی د خپل واسکر د چاودنې لامل وژل شوی. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی نن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیره شپه په شاجوی کې په یو جماعت کې شوې چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د ښاغلي جوادی په خبره انتحاري حمله کوونکی شیر محمد نومیده او قصد یې درلود چې نن سهار په شاجوی ولسوالۍ کې په یو غونډه کې ځان ته چاودنه ورکړي. د یو بل خبر له مخې ناپیژندو وسلوالو د کندهار په دیارلسمه ناحیه کې د نن ویانو کل امان الله په دازو ټاپی کړی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویان وای هیڅ شواهد نه دی راسره شوی چې وخی روسي هکرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې نفوذ کړی وو. شان سپیسر د دوشنبه پورس فاکس نیوز ته وویل په هغه باندې چې مخکې رسنۍ خبرې کوي چې روسیه پر انتخاباتو نفوذ درلود په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې د هیواد احتمالا پر انتخاباتو نفوذ کړی وي. سپیسر چې د جنوري په شلمه چې کله ترامپ د جمهور ریاست دنده پیلوي د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کیږي وویل هکاري غلط کار دی او خلک باید یو د بل په کار کې مداخله ونه کړي. خو هغه د ترامپ پر وروستي خبرداري بیا ټینګار وکړ چې پر سایبری حمله د روسیې د تورونو پر وړاندې درې ورځې مخکې په بیړه ورکړی وو. ولسمشر باراک اوباما وویل د روسیې د مداخلې په اړه شواهد دومره قانع کوونکي وو چې له امله یې د تېره اونۍ 15 روسي ډیپلوماټان له هېواده وویستل او پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د اوباما د دې هڅو ملاتړ کړی خو ترامپ پرله پسې د هکر کولو دغه ادعاوې رد کړې دي. د فرانسې ولسمشر وای په عراق کې د دې هېواد د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند په بغداد کې د عراق له ولسمشر فواد معصوم سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
نو زافون ان انمی کومن سي
هغه وای موږ دښمن لرو، هغه تروریزم دی، هغه داعش دی، هغه افراطیت دی. موږ باید دغه دښمن په هغه ځای کې چې فعال دی له منځه یوسو په عراق او سوریه کې. خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې له دغو تروریستي ډلو سره د یو محدود شمیر هغو افرادو په اړیکو ځان پوه کړو چې دغو ډلو پرې نفوذ کړی او غواړي په یو شمیر هیوادونو کې حملې تنظیم کړي. د فرانسې ولسمشر په عراق کې د داعش له ماتې وروسته په دې هیواد کې د یووالي او پخلاینې غوښتنه وکړه. فرانسه دا مهال په عراق کې 1500 سرتیري لري. فرانسوي ځواکونو تر اوسه په عراق کې د داعش د وسلوالې ډلې پر اهدافو د زرو په شاوخوا کې بریدونه کړي دي. ترکیه وای د استانبول پر یو نیټ کلب د وروستۍ حمله سره سره با په سوریه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کوردانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو به بریدونه وکړي. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتلمش د دوشنبه په ورځ وویل چې موږ به له پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړو او هغه هم په قاطعیت سره. کورتلمش چې په انقره کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، پر یو نایټ کلب خونړۍ حملې ته په پام سره چې 9 کسان پکې ووژل سول، وویل له ټولو امکاناتو به چې ورته اړتیا ده کار واخلو او دغه عملیاتو ته به تر هغه دوام ورکړو چې نور ترکیې ته د تروریستي ډلو ګواښ پای ته رسېدلی وي. داعش د دغې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا په سوریه کې د انقرې مداخلې ته ځواب و. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال یې په دې شک نیولې چې هڅه یې کوله د خلکو پر ګڼې ګوڼې د لارۍ بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. دغه مشکوک کس وروسته له هغه نیول کیږي چې یو تونسي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه، دوه اونۍ مخکې د برلین د کرسمس پر یو بازار لارۍ وروسته او 12 تنه یې ووژل. په دې وروستۍ قضیه کې د جرمني د لویدیز سربروکن د ښار څارنوال وویل چې 38 کلن سوریایي چې کار یې نه درلود، د ډسمبر په 1 په دې تور ونیو چې هڅه یې کوله د یوې حملې لپاره 180,000 ایرو راټول کړي. څارنوال کریستوفر ریبمن وویل دغه سړی چې نوم یې ونه خو د سوریې له رخه ښاره 2 مخکې جرمني ته د کډوال په توګه راغلی و او منل شوی و. شک پرې کیږي چې هغه هڅه کوله چې په سوریه کې د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي. او د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د سوریې په ناوخته سولې په هغو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي 4 ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې دغو ځواکونو هڅه کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکني پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د ډسمبر له 1 نافذ شوی پای ته ورسوي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اورول کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر برخلیک به د څېړنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي.
ما منتظر تحقیق حیات اسم
پر هغه د اداري فساد تور نه لګول شوی دی. د هلمند چارواکي د طالبانو د وروستي خبرداري په اړه چې د لهکرګا کندهار د لوی لارې د تړلو په اړه کړي وایي طالبان اوس دا توان نه لري چې دغه لارې د اوږدې مودې لپاره وتړي. په پکتیا کې شاوخوا 9 مهم ریاستونه له 2 رئیسان نه لري او د سرپرست رئیسانو لخوا اداره کیږي. د پکتیکا والی وایي د پکتیا والی وایي او بخې دغه مسلې ډیر کارونه سس کړی دي.
موږ د مرکز څخه جدي هیله ده چې د زموږ د سرپرستانو په مورد کې ژر یو کوټلې ګام واخلي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمیزو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې چارواکي وایي د استانبول د خونړۍ برید د مشکوکو حمله کوونکو د پیژنګلوي په هڅو کې پرمختګ کړی. او د خبرونې په 2 نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د ښځو لپاره نیمه نړۍ د ازادي رادیو 2 ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته افغان چارواکي وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر برخلیک به د چیرنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي. د مخابراتو وزارت د سرپرست وزیر عبدالرزاق وحیدی د دندې له ځنډولو وروسته ویلي اړوندو ادارو ته هر ډول حساب کولو ته چمتو دی. لابل خدای افغانستان لوی ترنولی یو ار بی ا ډاډ ورکړی چې د اداري فساد پر ضد حکومت په ټولو سطحو مبارزې ته دوام ورکوي. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د دندې په سندولو افغان حکومت دا پیغام ورکړ چې د اداري فساد پر ضد مبارزه لوړو دولتي څوکیو ته پراخه شوې ده. دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی د کار پاړه څېړنې دوام لري او تر بشپړېدو وروسته به د نوموړي د راتلونکي پاړه پریکړه وشي.
زمانه کې کور
دی وایي چې د ټاکل شوی حیات لخوا په دې برخه کې د سیړنې کار ادامه ولري او څو چې سیړنې پای ته نوي رسیدلي. د مخابراتو د وزیر دنده د تعلق په حال کې د موږ د سیړنو نتایجو ته پته مېو. په ار کې زینو چارواکو ویلي عبدالرزاق وحیدی د مالی فساد په زینو مواردو کې پر لاس لرلو تورن دی. له همدې کبله ولسمشر د نوموړي دنده د سیړنو تر پای ته رسیدو پورې ځنډولي. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان یاسین سمیم وایي د دې وزارت چارواکي ټولو ادارو ته په هر مورد کې ځواب ویلو ته چمتو دي او عبدالرزاق وحیدی به د څېړنو نتایجو ته منتظر وي. د ښاغلي سمیم په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د کار ځنډول د لوی څارنوالۍ لخوا وړاندې شوی دی. تر اوسه په افغانستان کې داسې ډېر کم پیښ شوي چې د یو برحال وزیر دنده دې په اداري فساد کې د ښکېلتیا له کبله وځنډول شي. د افغانستان حکومت سکهال د حکومت په بیلابیلو سطحو د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره رامنځته کړه. د اداره خپلې موندنې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استوي او پریکړه د قضایي ادارې ته پریږدي. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او اړیکو رئیس آصف فیاض وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په هر سطح له اداري فساد سره مبارزه وکړي څو دا پدیده له افغانستان څخه ورکه شي. خغلی فیاض ازادي راډیو ته وویل خغلی فیاض وایي د افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لوی څارنوالۍ به په ټول توان، قوت او د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغان حکومت د مشرتابه په ملاتړ دا بهیر همداسې په چټکۍ مخته یوسي څو په افغانستان کې د اداري فساد ریښې وچی شي. سلویخ کلن عبدالرزاق وحیدی د افغانستان د وسنۍ کابینې له ځوانو وزیرانو څخه دی. نوموړي تر دې مخکې د مالیې په وزارت کې په لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې. عبدالرزاق وحیدی د هغه څو تنو وزیرانو په ډله کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له کبله د بې باورۍ رایه ورکړې وه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخیل دیشی در افغانستان پر را بیا هم راپورون دوام ورکرو. اجمل انت باقاک شو چی دی کابل چاپی خبرونو تا کتن کرده؟
کابل چاپ رسپانو په خپلونه نه یو غړو کې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استاد زمیر کابلوف د وروستیو سرګندونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړې په سر مقاله کې لیکلي دي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استاد زمیر کابلوف وروستۍ خبرې د مسکو تر درې اړخیزې غونډې ډېرې سپینې او د یو خطرناک پیغام لرونکي دي. د سر مقالې لیکوال لیکي دا چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه شوې وه یوه توجیه درلوده. د افغان حکومت د پلاوی نه ګډون په دې غونډه کې یوازې دغه استدلال ته وزن ورکوي چې د غونډې د پریکړو او اعلامیو عملی اړخ بې وزنه کوي. خو د سر مقاله لیکونکو باور د کابلوف وروستۍ خبرې چې په افغانستان کې د امریکا نه لوی پوځي اډې ورته د زغم وړ نه دي عملاً د خطر زنګ دی. د سر مقاله لیکونکو له نظره دا یوازې د روسیې دریض نه دی بلکې د افغانستان د څلورو ګاونډیو هیوادونو ګډ دریض دی او له همدې امله دا خبره د پام وړ ده. انیس دولتي ورځپاڼې هم له اناتولي خبري اژانس سره د زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو ځینې برخې راخیستې دي. انیس په خپله سر مقاله کې لیکلي کابلوف ویلي که په افغانستان کې د اقتصاد مدیریت او پوځ د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو هڅو له لارې مرسته ونه شي دغه هیواد به ښه او روښانه راتلونکی ونه لري او له منځه به ولاړ شي. انیس لیکلی کابلوف دا شان سرګندونو سره نشي کولای چې د افغانستان د خلکو ترمنځ رواني جګړې ته لمن ووهي، او دا باید نه یوازې د روسي ډیپلوماټ بلکې ټول هیوادونه په پام کې وساتي چې افغانستان داسې هیواد نه لري چې په معمولي طوفان سره ونړیږي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په اړه لیکلي، د افغانستان خلک د پاکستان تیرو کړنو ته په پام سره له دغه هیواد نه ګیله نه لري، خو د روسیې او چین دا شان غیر ډیپلوماتیکو کړنو ته د شک په سترګه ګوري، او دا به د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ فاصله پیدا کړي. دا مطلب لیکونکي لیکي، د افغانستان د خلکو تمه د نړۍ له هیوادونو زیاده چې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو ناستو کې د افغانستان استازو ته هم بلنه ورکړي.
د هلمند چارواکي د طالبانو د وروستي خبرداري په اړه چې د لښکرګاه کندهار د لوی لارې د تړلو په اړه کړي وایي، طالبان اوس د توان نه لري چې دغه لوی لارې د اوږدې مودې په مخه وتړي. طالبانو په دې اعلامیې په خپرولو سره خلکو ته ویلي دي چې خپلې اړتیاوې پوره کړي، ځکه دوی دا لاره غواړي وتړي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
سره د دې چې په روان مریض کال کې وسلوالو د لشکرګاه کندهار لوی لار دوه ځله د ترافیکو پر مخ وتړل، خو اوس د حکومت مسولین د وسلوالو طالبانو هغه خبرداري تبلیغات بولي چې وایي ډیر ژر به دغه لار بیا د ترافیکو پر مخ وتړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان بریډ جنرال ولی محمد احمد زی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل وسلوال د دې توان نه لري چې د لشکرګاه کندهار لار بیا د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی احمد زی وایي د شنبه او یکشنبه په ورځ په سنگین او مرجی کې وسلوالو تدرانه تر فاتړولې دي، او غوی د نارسراج څخه د تیرسیوی د غلارې د بیا تړلو توان نه لري.
د دشمن هیڅ نه وزر بر اجل مشتقابل د قبول قابل د منولو نه دی. زموږ سره امنیتی افغان امنیتی ځواکونه الحمدلله ورسته ورځ په اوري کیږي. زموږ سره ارست په دې اخلا کې کومک کوي، استخباراتي شبکې زموږ سره کومک کوي، عام وګړي د دوی د ظلم د دوی ستم چې تاسو ویني شاید الیاس دا زموږ سره روزانه رفت آمد کوي، زموږ سره لیدنه کتنه کوي، او هیڅ وخت په دوی ضرب اجل ته مونږ لبیک ونه وایو. دوی پکت او پکت خلک بیری او خلک د کورو څخه بی ځای کوي. دغه د دوی غیرت چې دوی په پلا راچولی دي هیڅ نه وزر ګلاجل دوی مشته مورد قبول نه.
وسلوالو طالبانو د یکشمې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې د لشکرګاه اوسیدونکو ته په خطاب کې یو اعلامیه استولی و چې تر راتلونکو څو ورځو پورې دي خپل ضروري اړتیاوې پوره کړي، ځکه دوی غواړي د لشکرګاه کندهار لار یو ځل بیا د څه مودې لپاره بند کړي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان ونول چې څنګه به هغه لار پرانیستي عوامن ساتي چې پروان مریض کال کې دوه ځله د وسلوالو لخوا تړل شوې ده. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي که حکومت منظم پلان ولري کولی شي د لارې امنیت وساتي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل وسلوال د دې لپاره چې شار محاصره وشي خپل ډیر توان د لشکرګاه کندهار د لوی لارې پر تړلو لګوي.
په دې لارې کې دوه کنډک د ملي اردو او یو کنډک هم د پولیسو د پیلن میشت دی بالکل کولای شي چې دا لار وساتي کچیر دی پرشتیا سره وغواړي، ولیکن زه کومه د پمانس کې تروسه پوری پوره هم ژغشتون نه لري.
وسلوالو په داسې حال کې د لارې د تړلو غواښ کړی دی چې څو ورځې وړاندې د دغ لارې شپږ پلچکونه په ماینونو والوزول، او هغه د شپږ ورځو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله.
تاندې څنګه دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
تر څنګه د خزو لپاره نیمه نړۍ بل پروگرام هم هیروي. د پکتیا د ولایت شورا غړي د مدني ټولنو فعالان مخور او عام خلک شکایت کوي چې د ولایت مهم او کلیدي ریاستونه د او افغان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپای له تر اوسه د سرپرست رئیسان لخوا اداره کیږي چې دې مسلې ډیر کارونه سست او غیر فعال کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر ژر د دې مسلې غم وخوري. له پکتیا د ازادي راډیو خبريال د اوتپان پر رپورټ لري.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان وایي دا مال له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې د پوهنې، عامې روغتیا، مخابراتو، بهرنیو چارو، کلیو بیا رغونې او پراختیا، ترانسپورټ، قبایلو چارو او هوایی میدان ریاستونه د سرپرست رئیسانو لخوا اداره کیږي. دا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سرپرست ریاستونو د موضوع د حل لپاره په پرله پسې ډول د وزارتونو سره تماس نیولای، خو لا هم دغه موضوع ته د حل لار نه د مندل شوی. د ایوای وکیلانو یو شمیر کړي او سیاسيون غواړي په وزیرانو فشار راوړي او د سی بی آر پروسې او ازموینو له لارې د خپلو کسانو بریالي کېدو غوښتنه کوي، چې دغه بستونه په همدې اساس د تیرو دوه کلونو راهیسې د ځینو وزیرانو په خبره تر دې مهاله سرپرست پاتې شوي دي.
د اتو نه تر نهو ریاستونه د سربراستانو لخوا اداره کیږي. بدبختانه دغه موضوع د ډیر پخوانه دیته د پایټکه نه د مندل شوی. مونږ هم هڅه کړې ده راسن په دې کې وزارتونه ګرم ګڼل کیږي. د پکتیا بعضی سیاسی مشران دي، خامخا د پارلمان هم بعضی وکیلان په دې کې شامل دي.
نوموړی زیاتوي د دې موضوع د حل لپاره د ولایتي ادارې په مشرۍ له مرکزي حکومت سره خبرې روانې کړې چې ژر تر ژره جدي حل لار پیدا کړي. مدني فعال او د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسب خیل د سرپرست رئیسانو په تکرر کې د پارلماني وکیلانو لاسوان یادوي. د ولایتي ادارې د تعقیب تر څنګ یې له مرکزي حکومت د جدي حل غوښتونکی هم دی.
په لویه کې ویلی شو چې د دې سرپرستانو په تقرر کې لویه لاسوهنه وکیل صاحبان کوي. مونږ د افغانستان ولسمشر او همدارنګه د کابینې له وزیرانو غواړو چې په پکتیا کې د سرپرستانو ستونزه زر تر زره حل کړي.
د ده په خبره د سرپرست رئیسانو د موضوع نه حل کېدل داسې یوه ستونزه ده چې په پکتیا کې د تیرو او راتلونکو کلونو پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. د پکتیا د ادارې سرپرستو او نورو رئیسانو په اړه دا خبره چې دوی په یو شمیر پارلماني ولایتي شورا او ځینو سیاسي ډلو ټپلو پورې تړلې د ولسي جرګې وکیل ډاکټر مجیب رحمان سمکنی د تایید تر څنګ داسې وکړه.
سرپرستی د دو میاشتو نه پورته که هغه رئیس وي که وزیر وي که هر څوک وي هغه د قانون سره مغایرت لري، غیر قانوني ده بدون شک. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په پکتیا کې هر رئیس چې ده هغه په یو وکیل پورې تړاو لري. یعنی هیڅ دغسې رئیس نشته چې هغه وکیل نوي معرفي کړی وي، دا په خپل استعداد لړی وي یا فعالیت لړی وي یا د خلکو غوښتنې په اساس لړی وي. دا واقعا هغه رئیسان دي، هغه خلک دي چې هغو کې د ولسي جرګې او د یو تعداد ولایتي شورا وکیلانو بیا چې پکې خوندي دي، وزیر دي چې دوی د دولت لپاره کار وکړي او عواید دولت ته ټول کړي، بلکې د دوی عواید د دوی ګټې او د دوی څه لاسته راوړنې چې دي هغه د وکیلانو په شخصي جیبونو کې لویږي.
د زیاته کړه که دغه ولایت په اداره کې سر تر پایه نوي تغییرات را نه شي، ښایي په راتلونکي کې هم دا ستونزې همداسې ستونزې پاتې شي او ټولې عایداتي سرچینې د وکیلانو او قبل میشتو سیاسینو په ګټه تمام شي. د پکتیا والی زلمی ویسا وایي د ده په اداره کې لویه ستونزه د سرپرستو رئیسانو ګڼل کیږي چې له پخوا پاتې او د سیمې اکثریت خلک د ده په خبره له دې موضوع سر ټکوي چې ده یې د حل لپاره له مرکز سره پرله پسې تماسونه نیولي او بیا هم غوښتنه کوي چې وزارتونه او مرکزي حکومت دې دا موضوع حل کړي.
کله چې سرپرست یې نه خپله سرپرست داسې ډېره علاقه ښکاره کوي او نه هغه اداره چې په راس کې سرپرست یې دغونې خپل هغه ادارې قوانینو ته پابندي ولري، نو موږ د مرکز څخه جدي هیله دا ده چې دا زموږ د سرپرستانو په مورد کې ژر یو کوټلی ګام واخلي.
ویسا دا هم وویل چې له تیرو ادارو ورپاتې د سرپرستانو دا ستونزه تر هر څه ورته مهمه ده او په خپله به یې د حل په موخه د کابینې له اکثریت وزیرانو سره وګوري او په وینا یې که دوی ستونزه حل نه کړه موضوع به د ولسمشر په همکاري په عاجل ډول حل کړي. له دې وړاندې هم په وارونو وارونو خلکو ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو د دې موضوع د حل غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا مرکزي حکومت د سرپرستانو دا موضوع تر دې مهاله پرته له کوم مقنع دلیل ویلو همداسې لا انحله پرېښې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو او ځینو کارپوهانو بیا د سوریې جګړې ته د ایران له لورې د یو شمیر افغانانو د استولو موضوع راپورته کړه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیر په څیر په دې اړه چې د دغې ستونزې د هواري لپاره څه اقدام کړي له څه ویلو ډډه کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د ایران له لورې د سوریې جګړې ته د افغانانو استولو یو ځل بیا د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او ځینو کارپوهانو اندېښنې راپارولي. دوی وایي چې لا تر اوسه هم دغه لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې غړي حمیرا ایوبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ایران هڅه کوي څو هغه افغانان چې په ایران کې کډوال شوي او له سختو کړاوونو سره مخامخ دي د سوریې جګړې ته واستوي.
ای بار اول نیست متاسفانه، ای پروسه ادامه داره تا وقتی که جنگ سوریه باشه. ایران
دا لومړی ځل نه دی بلکې له بده مرغه تر دې وړاندې هم دغه لړۍ روانه روانه و تر هغه چې د سوریه جګړه وی ایران نغوړي چې خپل سرتیری هلته منځولار شي له بده مرغه په دې برخه کې له هغو افغانانو چې هلته کډوال دي او ور دي استفاده ترې کیږي
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې هم د ایران لوري د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په دغه جګړه کې د وشل کېدو په اړه راپورونه خبره شوی وو د شفافیت نړیوال سازمان هم تیر کال په یو راپور کې د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه ویلی وو د ملي شورا غړو هم څو ځلې په دې اړه خپل اندېښنه ښوولې او له حکومت څخه د یادې موضوع د تعقیب غوښتنه کړې ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې ایران په سیمه کې د خپل نفوذ لپاره له هر ډول امکاناتو کار اخلي او له همدې امله افغانان د سوریه جګړې ته د تګ لپاره هڅوي سیاسي کارپوه حمید عزیزی
وجود داره و
اکتعداد زیادی از افغان ها را دا تبلیغ په شدت دوام لري زیات افغانان جګړې ته استوي او کله چې دوی بیرته راګرځي مالی مرستې ورسره کوي او یا هم هغه کسان چې هلته وژل کیږي په خ ډول د جنازې مراسم تنظیموي دا هغه څه دي چې نورو ته هم انګیزه ورکوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ایران نوم نه اخلي خو وایي چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې یو شمېر افغانان د دولتي او یا هم غیر دولتي بنسټونو له لورې هغو فعالیتونو ته اړ کیږي چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي
دولت افغانستان از نجاری دیپلماتیک با جدیت تمام برای جلوگیری از این وضعیت
دی وی د افغانستان دولت له دیپلماتیکو لارو په جدیت د غستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له کمیساری سره پاړی کیو څو د افغان کډوالو حقونه خوندي او رعایت شي خو سیاسي کارپوه حمید عزیزی بیا وایي چې افغان حکومت هیڅ کله د یادې موضوع په اړه جدي اقدام نه دی کړی او په دې برخه کې له محافظه‌کارانه سیاست څخه کار اخیستی د ده په باور له همدې امله په ځینو بهرنیو هیوادونو کې له یو شمېر افغان کډوالو څخه ناسمه استفاده کیږي او لا هم دغه لړۍ دوام لري
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
سهرګل چې په دې وروستیو کې په تخار کې د غیر مسؤولو وسلوالو لمنګلو چې پر هغې شاوخوا درې کاله جنسي تیری کاو ژغورل شوی وایي چې د تخار امنی قمندانۍ ته له بیول کېدو وروسته هم په دې قمندانۍ کې ورڅخه د دا ډول ناوړه استفادې غوښتنې شوې دي نور حالې د واصل وصال پر پورت کې
پوزم بسته بود اس کښه راتم خې پیرون مردونه هیڅ کس نه مفهمید کې دختر سیوبه
د 15 کلنې سهرګل غږ اوروچه وسلوالو کسانو ورسخه درې کاله د جنسي وینځې په توګه استفاده کوله سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې د ژوند ورځې شپې تیروي وایي د وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو شاهده وه هغه د چا نوم نه اخلي خو وایي چې په امنیه قمندانۍ کې ورسخه ناوړه غوښتنې شوې دا وایي په قومندانۍ کې لاس کړو نیولې تر نورو پورې زماک سونه واخیستل او یو کسره ته ویل چې د شپې به یو ځای ویده شو ما هیڅ هم ونه ویل او چوپ پاتې شوم او ځان سره مې ویل چې کله کوم مشر راشي نو خوله به خلاصه کړم سهرګله د تیرې اونۍ په وروستیو کې هغه مهال د تخار ولایت د پولیسو په واسطه د وسلوالو کسانو له منګلو وژغورل شو چې د دغه ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا له څو کلونو راهیسې یو شمېر وسلوالو کسانو پرې جنسي تیری کوو له دې وړاندې د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي چې د تخار ولایت یو شمېر مسؤلین هم په دغه قضیه کې ښکیل دي د دغه وزارت مرستیالې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تخار ولایت یو شمېر مسؤلینو د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست کارکوونکي ګواښلي چې دغه قضیه پټه وساتي د 15 کلنې سهرګل قضیه اوس مهال د تخار ولایت د سرنوالۍ تر څېړنو لاندې ده د تخار والی محمد یاسین زیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لکه څنګه چې اړتیا وه پولیسو دغه پیښې ته پراختیا نه ده ورکړې خغل زیا خبر ورکوي چې ډیر ژر به له کابل یو پلاوی د دغه پیښې د څېړلو لپاره تخار ته راشي
د هوا په خکې دو سره بنن یا سبا له کابل څخه یو باصلاحیت پلاوی ته خارته ورسیږي او لا ډیر پلټنی به وکړي ټولې داوی به په جدي توګه وڅېړل شي او هر هغه کس چې دغه عمل تر سره کړی ورسره به ان شاء الله د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې چلند کیږي
خو د تخار ولایت د امنیت قومندان د سهرګل د اداره د ویچ ګوندی ورڅخه په امنیت قومندانۍ کې ناوړه غوښتنې شوې د دغه ولایت د امنی قومندان نور محمد حکیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته په دیړه دا سیویل
سره لدې چې په کوم وخت کې هغه دا ادا وکړه زدلته نوم او د امنی قومندان په توګه مې دندنه لرله، خو زه دغه خبرې ردوم چې وایي زه چې کله له بند آزاد شوم دغه قضیه په فرخار کې وشوه.
هغه د تخار ولی د دې خبرو پاره چې د سهرګل قضیه د پولیسو لخوا سمه نه ده پرمخلول شوې وایي دا د سرنوالي دنده ده چې په دې اړه څېړنې وکړي. د امنی قومندان په وینا په سهرګل د جنسي تیری د قضیه په تور تر اوسه دوه کسان نیول شوي دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د یوې پیښې په باب مو واورېد. سهرګل چې په دې وروستیو کې په تخار کې د غیر مسؤولو وسلوالو له منګولو چې پرې یې شاوخوا درې کاله جنسي تیری کاوه ژغورل شوي وایي چې د تخار امنی قومندانۍ کې هم د امنیت احساس نه کوو، کله چې د امنی قومندانۍ ته راوستل شوي بیا هم ورڅخه د ناوړه استفادې غوښتنه شوې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې چارواکي وایي د استانبول د خونړي برید مشکوک حمله کوونکي د پیژنګلوي په هڅو کې پرمختګ کړی. خو اوس رحمت الله افغان ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان لوی څرنوالي وای د حکومت په هر سطح باندې اداري فساد سره مبارزه ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د هیواد په بلابلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوالو وژل دي. د زابل سیمه چارواکي وای په شاجوی ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی د خپل واسکر د چاودنې لامل وژل شوی. د امریکا د منتخب ولسمشر ویان وای هیڅ روایت نه دی رابرسره شوی چې وخی روسي هکرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې نفوذ درلود. د فرانسې ولسمشر وای په عراق کې د دې هوا د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. د سوریه یغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخت اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هغو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریه حکومت لاټینګ شوی څلور ورځې وربانسخه اثر غړونه کړي. او ترکیه وای د استانبول پر یو نایټ کلب د وروستي حمله سره سره په سوریه کې د خپل پوځي عملیاتو تداوم ورکوي او د کوردانو او اسلامي دولت ډلو پر اهداف و بریدونه زیات کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانا کې شته. غوړې بیا هم ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره اوریدل شي. په ټول افغانستان کې د سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو په منځنۍ 1290 انڅپو خبرونه کوي. پر دې سربېره د غراز په لوی خارونو کې مو د اف ام په 3.5 صفه هم اوریدل شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې دوهمه برخه مو د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمې نړۍ ته ځانګړې شوي. خو یوه سیمه ییزه نړیواله موضوع هم درته خبرولای شو. د ترکیې چارواکي وایي د هغه حمله کوونکي د پیژندلو په چاره کې پرمختګ کړی چې د نوي کال په شپه د استانبول په ښار کې پر یو نایټ کلب خونړۍ حمله وکړه. په هغه حمله کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي. د ترکیې د مرستیال صدر اعظم د دوشنبه په ورځ وویل چې د مشکوک حمله کوونکي د ګوتې نخې او ځینې نور شواهد ترلاسه کړي او د دغه مشکوک کس د نیولو لپاره هڅې پراخې شوې دي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې
ترکی چارواکي وایي د یاخیانو پر ضد به تر هغې عملیات روان وساتي څو د هیواد ته ګواښ پېښولی شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلوموس د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په استانبول کې د نوي کال په شپه رامنځته شوې خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل هغه ترهګر چې دا بریده ترسره کړي ډېر ضربه ونیول شي.
8 کس کې ګزالتندر
کورتول موسوایی اته تنه تر اوسه نیول شوی د بریدګر د ګوتو نخیا او د هغه د ظاهری بڼې په اړه معلومات ترلاسه شوی. په دې پسې د نوموړي د پیژندنې په اړه کار شټک شوی. هیله منیو چې موږ به نه یوازې دا ترهګرو مومو، بلکې د هیواد په داخل او بهر کې به د نوموړي ملاتړي هم پیدا د داعش وسله والې ډلې د استانبول پر دې نایټ کلب د برید مسؤلیت چې 9 کسان پکې وژل شول پر غاړه اخیستې. دې ډلې د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی یو سرتیری پر عیسویانو د حمله کړې. ترکی چارواکي وایي د استانبول په برید کې له وژل شوو 9 کسانو څخه 4 رښتینی بهرنیان وو. په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي چې پکې د 4 روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. د استانبول والی واسف شاین وایي چې د نوي کال په شپه په دې ښار کې رامنځته شوې پیښه یو تروریستي برید و. د شاهین په وینا بریدګر په ډېره بېرحمۍ په هغو ملکي خلکو ډزې وکړي چې نوی کال لمانځه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي ګمان کیږي چې بریدګر به د سانتا کلاوس یا بابا نوویل جامې چې کلب ته د ننوتلو پر مهال یې اغوستې وي بدلې کړې وي او تر برید وروسته به په بدلو جامو له کلب نه وتلی وي. سویلو ژمنه کړې چې دا بریدګر به ډېر زر ونیول شي. د ترکیې پوځ په سوریه کې د داعش د وسله والې ډلې خلاف جګړه کوي او د یو شمېر څارونکو په باور دا برید ښایي د داعش د ډلې لخوا یوه انتقامی حمله ووسی. په 2014 میلادي کال کې استانبول، انقره او د ترکیې یو شمیر نور ښارونه د یاخي وسلوالو د بیلابیلو بریدونو شاهدان وو. د ډسمبر پر 10 نیټه په استانبول کې له یو لوبغالي بهر 2 بومي چاودنو 40 کسان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل.
د افغانستان مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. کله افغانستان شرکت مشتریان یاست، اتصاب اتنیو شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ پردې غږیږو چې په خاورو او دړو کې لوبې کول ځوانو لوبغاړو ته څه ستونزې جوړولی شي.
دلته راځي لوبې کوي نو مجبور دی چیرته لاړ شي. سارا که کوڅو کې خو چې لوبې وکړي ورو شیشي او کړکۍ دا شیان ماتیږي.
اوس خو داسې ده چې هر ځای کې خاورې خځلې کچرې کثافات پراته دي، نو په دې خاطر دغه خاورې چې دي ډېرې چټلې دي، میکروبونه پکې ډېر وي.
چې په کومو سیمو کې اوس فعلا موږ اکاډمیان لرو، هغوی کولی شي چې ولاړ شي هلته خپل تمرینات مخې ته یوسي، روزنه وکړي.
په کابل ولایتونو کې ډیر شمیر ځوان لوبغاړي په خاورینو میدانونو کې لوبیږي. ډیرې لادی نه خبره دي چې په دغسې میدانونو کې لوبه کول دوی ته د ګټې پر ځای تاوان کوي، خو هغوی چې پوهیږي وایي د مجبوریت له مخې په دغسې ځایونو کې لوبې کوي. دا ځوانان وایي په افغانستان کې د لوبغاړو لپاره معیاري لوبغالي نشته او کوي هم هلته یوازې د ملي لوبډلو لوبغاړي لوبې کوي. جمیل سیدی په وزوري چمن کې چې چمن نشته او خاورې پکې دوړېږي د کرکټ لوبه کوي. هغه وایي لا مجبوریت راغلی ځکه بلخه میدان نشته چې دی پکې لوبه وکړي.
دوړې خوشته ده، بالخصوص د کابل هوا ټوله خرابه ده، خو ځای نشته، مجبوریت ده بل ځای ته چیرته لاړ شو. انټرنیشنل کرکټ لپاره ځای نشته، ګراونډونه نشته، سټېډیمونه نشته، څوک چې غواړي ښه لوبه وکړي ځان ورسوي نو هلته هم امکانات شته، خو موږ دلته خپل هغه کوم چې اضافي ټایم لرو یا اوزګارتیا لرو دلته غواړو چې ساعت خپل تیر کړو.
نو ستاسو صحت هم مهم ده؟
سمه خبر ده، صحت خبره خو صحیح ده، خو څه وکړو، چاره نشته، نو مجبوري ده بل چیرته لاړ شو.
دغه چمن شین نو دا چا خراب کړ؟
هر سړی هر قسمه لوبه دلته کول، دا ګراونډ بیخي بې نتیجې شو، بې کاره شو، د کاره ولوېدو. نه اوس د کرکټ د نم د فوټبال نم د بسکشي، نو دا ګراوند کداس یو سیستم سره مونږ تیار کی چې یو خدای چې د کابل د سحر ټول دینه متضرر د دوړي ګردوي، او بل خبره دا چې نو دا ګراوند داس سیستم سره جوړ کی چې د دینه هر شي نه استفاده وشي. معنا دا چې کله تفریګاوي تفریګا د پر پارک پکې جوړ شي، ورسره د فوټبال د پر داس یو ساحه جوړ شي چې ځکه خاص فوټبالرانو لوبيږي، نو کله دې لږ سکار وشي، لږ زرا ترتیب جوړ شي، نو دینه می استفاده کوي. شو
عبدالغفار بل هغه زلمی دی چې د حضوري چمن په خاورو او دړو کې ل خپل ملګرو سره لوبه کوله.
هغه سره لدی چې په هیګي دغه خاوري او دوړي بین ناروغه کړي بیا هم د میدان تراغلی
دا کمال کانزل ترازی روزانه ټوخیږي دا ټوخی دام ته د دوړي لواجه ده حکومت د با اصلن ورته پام وکړي دا خلک دونه ورشکاران مخکې دلته راتل خپل د صحت لپاره ساري منډي والے ا ساري منډي مصلاش او تپه نظر خان د سوګزی او سوګیا خو سوګ بلخوا او د دې چمن ضرورتیا خو ډیر زیات ده یو خو د سینې او د دغه تکلیف نه ده نور لکه سل مرز دا خبره پکې منست ډیر راځي حکومت نه غواړو چې دا چمن باید جوړ شي او د ځوانان دلته منډه او خپل ورزش وکړي صحت لپاره
تاسو موایل چې دا خاوري دوړي چې دا د انسان صحت ته تاوان رسي خود دې باوجود هم ډیر ځوانان راځي هم دا شی بدلته ګوري چې په دې میدان کې ډیر زیات ځوانان ښکاری چې فوټبال او کرکټ کوي دا د دوی صحت تاوان رسي خو دوی بیا هم راغلي دي او دلته لوبيږي
بس نور په کابل کې خود سه خاص فرصت ځای نشته او نور سه اکیډمی نه دي آلته چې دي داخله غریب دي او آلته پیسې تاویل ول نه شي هغه پیسې فیس غوړي داخله غوړي لباس لپاره پیسې غوړي او دا کم خلک دلته راځي اوسګاری غریب بیچاره مکتب نه کم ټیم جمعې ورځ اوسګاری خلک دفترونه غریبي دلته راځي لوب کینو مجبور دي چیرته لاړ شي سارا کوسو کې خو چې لوب یو کې ورو شیشي او کړکې دا شان ماتيږي خلک مجبور دي دلته راځي بیا هم د دې دوډیو په دغه کې هم لوبيږي خلک
ا دې اقل دي خو بعد هغه ځینې محافظتي وسایل استفاده کړي لکه پوزبندونه دي یا نور شان دي ماکس دي دا باید استفاده کړي
او ځوانان دلته ډیر زیاتره راځي خو څوک پویږي اقتصادان لګخي یا خني او مقصد څوک چې پویږي هغه ماکس استفاده کوي صادر دا چیز نه مخینه راته وای دغه کوي خو دا یار امکان نه لري نو ځوانان دی بیا هم خود صحت د خدای نه ورته غواړو بس موږ هم دا دولت نه هم دا غواړو چې دا چمن جوړ شي او دا خلک هم پازیت دی
د هلکانو ترڅنګ جونې هم ګلمنې دي چې حکومت ورته د لوب میدانونه نه دی جوړ کړي د والیبال د ملي لوبډلې غړي شکیبا کریمی وایي له حکومت څخه ډېری غوښتنې کړي خو اوس هم دوی د والیبال معیاري لوبغاله یا وسایل نه لري
د هر لوبغاړي غوښتنه ده چې د تمرین لپاره مناسب ځای او لوبغالی ولري موږ له حکومت څخه ډېری غوښتنې کړي خو تر اوسه مو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی شوی یوازې د جمنازیم غوښتنه مو نه ده کړې بلکې توپونه مو غوښتي جال مو غوښتي د ځای غوښتنه مو کړي خو حکومت تر اوسه هیڅ نه دی کړي
هغه ځوانان چې په ککړ چاپیریال کې لوبې کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته ډاکټر محب الله اعظم هغه ناروغي راخی چې لا دې کبل ځوانانو ته پیدا کېدلی شي
اوس خو داسې ده چې هر ځای کې خاورې خځلې او کچرې کثافات پراته دي نو په دې خاطر دغه خاورې چې دي ډېرې چټلې دي میکروبونه پکې ډېر وي ډېرې ناروغۍ مهمې ناروغۍ چې پیدا کېږي دې نه د ستنې درد او زکام او تنفسي سیستم ناروغۍ دي ځکه چې دغه خاورې چې تنفس کېږي د پوزې له لارې او د ستنې له لارې وجود ته میکروبونه ننوسي همدارنګه حتی دا د توبرکلوز یا د نری رنس باکتریا چې د میکروب دا هم په خاورو کې هلته چل مر ور باندې نه لګیږي امکان لري چې موجود وي او د تنفس له لارې سږو ته ورشي او یا کچیرې دغه دوړې تیرې شي کولمو ته او معدې ته لاړ شي په دې اخته کې له بلې خوا د پوستکي ناروغۍ پیدا کېږي د پوستکي خارښت یا دانې پیدا کېږي په مخ باندې یا خارښت پیدا کېږي حساسیت ورسره امکان لري پیدا شي همدارنګه د سترګو میکروبي ناروغۍ دي چې سترګې پړسېږي یا چکنې کوي دغه شیان دي چې تر ډېره حده په خاورو کې لوبې سره پیدا کېږي
که څه هم ډېر ځوانان دا ګیله کوي چې حکومت دوی ته د لوبو لپاره مناسب لوبغالی نه دی جوړ کړی خو د المپیک د ملي کمیټې ویان منور شاه شهزاد وایي دوی هڅه کوي په راتلونکي کال کې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي
اوس تاسو شاید چې دمو ورزشکاران په تاسو ځایونه خپل تمرینات مخکې وسي چې هلته ټول خاوره کې ده د دې نه چې د هغه ځان ته ګټه ورسوي د ګټه نه ضرر ډېره ده موږ کوښښ وکړو د شپږ نیم کال کې خزایون ورته جوړ به وکړو چې تر څو ورزشکاران وکولی شي چې خپل تمرینات تر سره ورسوي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي هر ځوان چې غواړي په مسلکي ډول کرکټ زده کړي په ککړ چاپیریال کې د لوبو کولو پر ځای دی په کابل ولایتونو کې د کرکټ بورډ اکاډمۍ ته ورشي.
موږ په ولایتو کې خپل استازي لرو، نمائندگان لرو د کرکټ، هغوی هلته هر ځوان کولی شي چې زموږ د استازو سره اړیکه ونیسي، د هغوی سره نږدې وګوري، خپل نمونه ورسره راجستر کړي، نه تنها کولی شي چې په د لوبغالو څخه ګټه واخلي، د اکاډمۍ څخه ګټه واخلي، کولی شي چې دغه ولایت یا دغه سیمې په اکاډمۍ لوبډله کې، په کلب لیول لوبډله کې، د ښوونځیو لوبډله کې، په ولایتي لوبډله کې ولوبي، ګډون وکړي تر څو د دوی استعداد نور هم وغوړېږي، د دوی استعداد راپورته شي او په راتلونکي د افغانستان لپاره یو ښه لوبغاړی شي. چې په کومو سیمو کې اوس فعلا موږ اکاډمیان لرو، هغوی کولی شي چې ولاړ شي، خپل نمونه ولیکي، سپنې نام وکړي، او له هغې وروسته په خپل ټاکلي وخت باندې ولاړ شي، هلته خپل تمرینات مخته یوسي، تمرین وکړي، روزنه وکړي، او هر څوک کولی شي چې دغه پروسه کې ځان شامل کړي.
فرید هوتک وایي د اکاډمیو تر څنګ هغه لوبغالي چې دوی لري د ځوانو لوبغاړو په خدمت کې دي، خو په دې لوبغالو کې لوبېدل ځینې ځانګړي شرایط لري.
په لوبغالي کې هغه وخت ګټه اخیستل کېږي، یو لوبغالی لوبغاړی کولی شي کرکټ وکړي چې هغه د لوبډلې غړی وي، او په هغه لوبډله کې لوبډلې بیا په لوبغالي کې لوبې ترسره کړي سکیجول په مطابق، یا په رسمي لوبو کې، او یا هم که غواړي چې مثلا د یو کلب له لوري ولوبېږي، هغه کلب به په لوبغالي کې ځان لپاره وخت اخلي، بل مقابل لوبډلې سره به لوبه لري، یا په یو ټورنمنټ کې به ګډون کوي، یا به یو لاغي وروسته به بیا په لوبغالي کې د لوبه کوي، خپل کرکټ په مخې ته وړي.
کله یوې خوا ډاکټران وایي چې په ککړ چاپیریال کې لوبې کول لوبغاړي په ډېرو ناروغیو اخته کولی شي، بل خوا ځوانان وایي د معیاري لوبغالو د نشتوالي له کبله مجبور دي په همدې خاورینو میدانونو کې لوبې وکړي، خو دوی څنګه کولی شي په دغسې چاپیریال کې هم ځان له ناروغیو وساتي؟ ډاکټر محب الله زغمی راته وایي
نو دوی چې مجبور دي چې داسې ځایونو کې لوبې کوي، یو خو د هغه وخت کې چې باد وي لوبې دې نه کوي، خیر دې په هماغه ورځ د لوبې نه کوي، ځکه چې د باد چې بیا دوړې ډېرې وي، او چې باد نه وي چې لوبې کوي نو هڅه دې وکړي چې ماسک واچوي، چې د پوزې او د خولې له لارې دغه دوړې سږو ته او هضمي سیستم ته ننه ونه لیځي، او کله چې بیا لوبه ختمي کور ته ځي، کور کې د کالي باد مکمل وڅنډي، لاسونه دې په مخ او لاسونه دې په صابون پاک پریمینځي، چې کوم دوړې او میکروبونه چې ورباندې ناست دي هغه باید پاک شي، او همدارنګه په اوبو کې د مالګه واچوي، په دې اوبو سره دې پوزه پریمینځي، ستونی دې پریمینځي، او غړغړی کې چې هغه میکروبونه چې پوزه او ستونی کې په خوله کې دي هغه پاک شي او له ناروغیو وساتي.
درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه مو هم دومره وا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي، پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لري په دې پته مو هم پیدا کولای شي، facebook.com/تاندې څنګه. تر بلې تاندې څنګه مو علامل شه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه مو د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د هغو دوو نجونو قضیې ته ځانګړې کړې ده چې مشره خور د پیغلتوب د نه ساتلو په خاطر د خاوند لخوا تورنه شوه، او په بدو کې کشره خور ترې یوړه، وروسته بیا د پیښې د لارو خانه کولو په خاطر یو هیئت وټاکل شو. په دې برخه کې به د هیئت له څېړنو څخه هم خبر شئ، او دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده، او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واورئ. زه مسعوده نیازی یم. خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
کچېری شخص هغه ښځه چې د واده قانوني سن یې نوی بشپړ کړي، او د مدني قانون په یو او یو ماده کې د درچوي حکم له پام کې نیولو پرته یې د نکاح په عقد کې راولي، له حوالو سره سم په متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 28مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو له کلونو راهیسی غنی افغان میرمنې د ټولنې حق نادو دی گالی چی نه په اسلامي قوانینو کې راغلی یو نه هم د بشر د ژوندانه اصول د ایجابوي چی غنی پر یوې خزې د تر دې حد ظلم او زور زیاتی وشي په بدو کې ورکول په زور واړه او مرکی دنجونو ودول له میراثه د خزو محرومول د میرمنو د بدن د غړو پرې کول او د تورته په لسکونه نورې حق د زمانی او روزګار د جبر چپیړې دي چی افغان میرمنې غالي او له هم دا لړۍ روانه ده خو تر ټولو بد او ژړ بګونون کې تاوتریخواله بیا ده دی چی ځینې کورنۍ او نارینه د ناګاهۍ شخصي عقدې او ځینو دښمنۍ په پایله کې پنجلې د نه باکیراګۍ تهمت لګوي د همداسې پیښو له جملې څخه یوه هم د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ پیښه ده څو اونۍ وړاندې په خیوي ولسوالۍ کې د مروه په نوم یوې نجلۍ دا وکړه چې د واده په شپه د میړه لخوا تورنه شوه چې ګواکې باکیره یا پیغله نه وه د مروه میړه هم د دې په بدل کې چې نوې ناوې پیغلتوب نو ساتلی د هغې وړه خور مرحبا په هماغه شپه خپل کور ته بیایي او ځان ته یې په نکاح کوي د مروه د بخت ستوری هغه وخت چپه شو چې کله دا واده شوه او د واده په اوله شپه د میړه لخوا پرې تور پورې شو چې دا باکیره نه وه
زما دوه میاشتې کېږي چې زه واده شوې یم په اوله شپه کې ما باندې تور لګېد د شپې یوه بجه کې زه سپارم په کور کې او هغې نوشته زما فامیل وغوښتل شو خو سرخور مې وغوښتله زما نه خور بل کور کې چې نه وه هغې په زوره یې بېړله پلان مې راته ویل تا مړه کوم ما نه شي مړه کولی تر څو چې زما معاینات نه شوې زه خپل معاینات کوم زما معاینات ته ویسي ما چې شخصي معاینات وکړو هغې نه څه شخصي معاینات کې زه کامیابه وتلم چې کامیابه وتلم هغې وروسته مونږ عریضه مو کړو عریضې نوشته زما دولتي معاینات شوې دولتي معاینات کې زه خدای کامیابه کړم خدای خوانه پاکه ما د چا خبره کامیابه شوم زما کور پر لښتې ته هغې وروسته همدې یو الک سره هغې مې نکاح شوې زما نکاح شوې دا کوم کتاب یې راغلی چې یو الک سره دوه جنکیان هغې سره نکاح کېږي او زما طلاق نه دی اچولی او هغه د چا خبره نکاح ورکول شوې ده او هغې نوشته زما د خوندې سزا ورکول شي چې تر قیامت ورځ پورې زما غوندې بلو غریب غوندې خلکو باندې داسې زورواک خلک داسې چاپه وانه چې داسې تور ولګي
د مروه پلار نادر خان وای مروه په ډیره خوشاله ولایت خان د ورکړې و خو کله چې لور واده شو د شپې نه وخت ورته زنګ راغی ورته وویل شو چې لورې پاک لمنې نه و نو را دي شی او خپل لور دی یو سی
دا مروه لور د ما د می ورکړې ته خدای را مرور دی ولایت خان به میږي خو خوشاله را ما هم په ډوله کې ویول لا د شپې په دولسې بجې ما د زنګ وال شو د مو کو تراش مې ګرا لور زما مور پلار او رور می ولندار به راځي دوه سره زما ورور اورندار په ګټه کې واجو بوسو ټړه کې واچول دغه ته مرګرو ته دب دی من جنسي تیره او کې زما اورندار ته ویلې زما مور او پلار او دغه لور به زما مروه په نامه باندې یاته دی یو ظالم د دې بربند دی کوته ولې کې دمر ظلم په ما شوی چې کله زما مور او پلار ورسې زما ګوته جنې راوړل وې دوی ظالمانو ته کار کوي د دې بل لور دی دغه زما لور مرحبا دا خدای را دندونه وې سلام په کشکول کشکول په زوب حالت کې ویول لا خپل کوته ورسو اب د مولا او تو سم دستي د خپل ورته د مروا میړه د نکاح کړو دا خو اندې په یو شپه باندې یو سړی ته نکاح کړی د دې طلاق هم نه دی چول شوې
دا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نور الله کوثر سره مطرح کړی دا نو ما وړي وای په یوه پاکلمن انجلۍ تهمت لګول لوی ګناه ده همدارنګ خاغلی کوثر وای میرمن باید له طلاق څخه وروسته درې میاشتې د عدت دوره پوره کړي
یو کس په دې بهانه چې د انجلۍ چې د واده کړې ولا او هغه کې هغه د انجلۍ توب او بیکارت علائم نه ولیدل شوی او دا بیا پرې خو د بل خورې په زور په مغه شپه باندې وړي دا عمل د اسلام له نظر یو حرام او ناروا عمل ده په اسلام موضوع دی دو نکاح په یو وخت کې دا اسلام حرام ګڼل دي او دو نکاح تر هغه وخت پورې سو عیدت پوره سوی نه که طلاق مور کړی اسلام نظر نه عیدت یو څه عیدت خزه باید هغه درې میاشتې هغه درې قاعدګي تیرې کی بیا بعد لدینه لومړی میړنه د همیش لپاره ختم شي بیا د خزه په خانه میړه کوو غوړي مغه کورنۍ نه بغیر لدې خزه نه بکله خور سره بل کور نه هر غړی کولای شي بعد له انقضا د عیدت وادو کی اول خو معلومه نه ده چې واقعا دا بیکاره وکړي و دا باید تبع عدلی نظر او د متخصصینو نظر پکې واخیستل سي کچیر د دعوا راځي او بیا د دعوا سره سره کچیر ته دوم موضوع دی عدم د بیکارت وی دا باید ثابت شي دا بیکارت په چیش ځای سوی خو د ټولو شرایطو په پام کې نیول سره کچیر ته واقعا د هم او بیکارت په جرم سره لاس ور کړی نو دغه موضوع دی باعث کېدل نشي دی خور مجبور او قرباني سي دی کار ته او نکاح ته مجبور سي
کله چې د مروه خور او میړه ولایت خان پر رسنیو کې ښکاره شول او د قضیې د تعقیب په خاطر پولیسو تارس شول نو مرحبا ویلی چې دا له ولایت خان سره ډیره خوشاله ده او د کورنۍ پر ځای له نوموړي سره واده کړی دی
زمانو مرحبا ولدی نادر خان د هېری ورسره سمون پم او زما مشره خو د مروه په نامه د ولایت خان د نکاح شوی و او په اول شپه هغه ته ویل چې جنین د بل کې خزاده او هغه چې د پلار کورنۍ ته وسپارله پس د هغې نه زه د ولایت خان کورنۍ ته د ټولو په رضا ما سره ټول خلک پلوان هم د پلار مې تره زامن هغه راسره وو چې زه د ولایت خان کورنۍ ته یې وسپارلم چې زما نکاح تر دی د ښه په خوشحالۍ زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې ښه په خوشحالۍ ژوند تیر کړم زه ښه خوشحاله یم.
خو د دې دوه نجونو پلار نادر خان بیا ویلي و چې د ولایت خان کورنۍ لور تهدید کړی و چې که داسې ونه وایي وبه یې وژني. د ننګرهار د پیښې د څیړلو په خاطر د رئیس جمهور محمد اشرف غنی لخوا د ملي امنیت لوی څارنوالۍ کورنیو چارو وزارت او سیمه ییزو ارګانونو د استازو په ګډون یو پلاوی ننګرهار ولایت ته واستول شو چې مشري د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو او تحقیقاتو رئیس سید عبدالغفار سیدزاده کوله. ښاغلی سیدزاده چې پیښه یې له نږدې څارلې ده وایي کله چې په مروې د میړه لخوا تور ولګېد په هماغه شپه یې دوهمه خور ولایت خان ځانته په نکاح کړه. نوموړی د پیښې په اړه نور جزئیات هم وړاندې کوي.
د میزان په دیرشمه نیټه له مروې سره لومړی نکاح ترسره شوی وه. موږ د تحقیقاتو په جریان کې معلومه کړه چې د شپې دوه بجې مروه نومې بیرته د پلار کور ته لیږل شوې او د نوموړې دوهمه خور مرحبا ولایت خان ته په نکاح شوې. کله چې موږ ننګرهار ولایت ته لاړو تقریبا دوه میاشتې له دې پیښې څخه تېرې شوې وې. د مروې کورنۍ د عدالت غوښتلو په خاطر خیوې ولسوالۍ او ځینو نورو اړوندو ادارو ته مراجعه کړې وه خو ستونزه یې چا نه وه حل کړې. کله چې موږ ننګرهار ته لاړو پیښه مو له نږدې وڅېړله او د قومي مشرانو په مرسته مو ولایت خان او د هغه دوهمه میرمن مرحبا ونیول او دواړه مو امنیه قومندانۍ ته ولېږل.
په ځینو کورنیو کې د خلکو د ناګاهۍ له امله پرته له دې چې پوه شي بکارت د څه له امله له منځه تللی په نجلۍ د بدلمنې تور پورې کوي. همدارنګه بکارت څو ډولونه لري چې ځینې حتی د ولادت تر وخته له منځه نه ځي او ثابت پاتې کیږي. په دې موضوع کې بله اساسي خبره دا ده چې ځینې کورنۍ د خپلو شخصي دښمنیو پاللو او د غچ اخیستلو په خاطر د بکارت له موضوع نه سوء استفاده کوي. ښاغلی سیدزاده د مروې په اړه وایي کله چې په عدلي طب کې د مروې معاینات وشول نوموړې باکره وه او د بکارت ډول یې هم حلقوي لاستیکي و چې دا ډول د ولادت تر وخته له منځه نه ځي او ثابت پاتې کیږي.
در قسمت خانم اولی که گفتن که موضوع بکارت مشکل داشته
د لومړی میرمنی په برخه کې ویل شوی و چې بکارت ستونزه درلوده. موږ دا موضوع هم وڅېړله. مروې موږ ته پخپله وویل چې خاوند یې ورته ویلي چې له ما سره خو دې واده وکړ خو ښاده به نه شي. د مروې په وینا چې د واده په شپه ولایت خان ورسره دوه درې ساعته تیر کړل او کورواله یې هم ورسره وکړ. بیا یې پرې تور پورې کړ چې مروه باکره نه ده. نو هماغه و چې د مروې دوهمه خور مرحبا یې ځانته نکاح کړه. کله چې د ولایت خان لومړی میرمن یې په عدلي طب کې معاینات وکړل عدلي طب لیکلي و چې د مروې بکارت حلقوي لاستیکي وه چې دا ډول د ولادت تر وخته له منځه نه ځي. نو د مروې بکارت سالم دی او کوم مشکل نه لره.
ښاغلی سیدزاده همدارنګه د هغه ملا د نیول کېدو یادونه هم کوي چې د دواړه خویندو نکاح یې تړلې وه.
د تحقیقاتو په جریان کې ټول جرمی شریکان نیول شوي. له دې جملې څخه هغه ملا چې دوهمه نکاح یې تړلې وه یو محلي پولیس چې په قضیه کې دخیل و. همدارنګه مو د خیوې ولسوالۍ امنیه قمندان ولسوال او جنایي مدیر له دندو لرې کړل. زموږ په څېړنو کې معلومه شوه چې په قضیه کې یو لړ قانوني سرغړونې شوې وې. په اته څلوېښتو ساعتونو کې مو قضیه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي څارنوالۍ ته وسپارله او دواړه میرمنې مو د دې خلکو له تصرف څخه راخلاصې کړې او اوس په امن کور کې اوسیږي.
وروسته بیا داسې اوازې هم وي چې مروه او مرحبا خویندې نه بلکې د کاکا لورګانې وي. نو ځکه ولایت خان د مروه له طلاق کولو وروسته سمدستي له مرحبا سره نکاح وکړه. خو ښاغلی سیدزاده وایي د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې مروه او مرحبا خویندې دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼی هم د یادې پیښې په اړه وایي په یاده قضیه کې ټول دیارلس کسان نیول شوي دي. د دوی دوسیه تر څېړنو لاندې ده. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به قضیه محکمې ته واستول شي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې شي.
د خیوي ولسوالۍ اړوند قضیه هغه د دارسپانې مطابق کوم کسان چې ښودل شوي وو دیارلس کسان ټول نیول شوي دي. اوسمهال د ننګرهار امنیه قمندانۍ په نظرخونه کې دي. د دوی قضیه څارنوالۍ کې عملا تر تعقیب لاندې ده. وخت په وخت ننګرهار والي لوري هم د عدلي او قضایي ارګانونو سره تعقیبېږي. دا یوه حقوقي موضوع تر ډېره کچه پورې ډېره زیاته ده او په دې موضوع باندې بحث څارنوالۍ او عدلي قضایي ارګانونو لوري ترسره کېږي. موږ هم منتظر یو انشاءالله په نږدې راتلونکو کې به د دې قضیې په اړوند کله چې موضوع محکمې ته انتقالېږي هلته به یوه عالمۍ جلسه نیول کېږي او د ولسونو مرسانیو او د قضیې اړوند ښکېلو کسانو په وړاندې به محکمه پرېکړه وکړي.
نو اوریدونکو
د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښه دي چې د رسنۍ لارې خلکو ته ښکار شوې دي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ډېرې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده عدلي او قضایي ارګانونه هغه کسان چې له مروې او د نوموړي له خور سره یې دا ډول تاوتریخوالی ترسره کړی جدي تعقیب او محاکمه کړي، چې نور څوک د دې جرات ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.